السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام و بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد له پاکستانه د افغان کډوالو د ایسترو پریکړه غیر عادلانه بولی. مجاهد نن په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال له ملګرو ملتونو د پاکستان له ولس او دنیا علماو غوښتنه وکړه چې د پاکستان دولت د خپل دې پریکړه راوګرځوي.
پاکستان هیواد چې کوم پریکړه کړې ده د افغانانو په حق له او د افغانستان د مهاجرینو په حق له چې دوی به د نومبر تر اولی نیټې پورې د پاکستان څخه وځي، دا پریکړه موږ غندو. دا پریکړه غیر عادلانه، بې انصافه پریکړه ده.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د تیرې سه شنبه په ورځ په دغه هیواد کې غیر قانونی افغان کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې یا 28 ورځې مهلت ورکړ چې ووزی کنه په زور به یې ستانه کړي. پاکستانی چارواکو د دغو ناقانون افغان کډوالو شمیر څه باندې ولس لکه یاد کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان او ګڼو نورو بشري سازمانونو هم د پاکستان د حکومت دا پریکړه نامناسبه بللې ده. د اروپا پارلمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په کچه اندېښنه ښودلې او د ملګرو ملتونو په مشرۍ د ځواب ورکونې د یوې تګلارې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. دغه پارلمان د اروپای ټولنې چې 20 غړي هیوادونه پکې دي یو له مهمو ارګانونو څخه دی. د اروپا د پارلمان په دې اړه خپل پریکړه لیک کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بشري حقوقونه په دوامداره توګه نقض شوي دي. پریکړه لیک کې زیاته شوې چې د طالبانو د بخښنې له فرمان سره سره د پخواني جمهوري نظام مسؤلان او امنیتي ځواکونه ځورول شوي او د ښځو او نجونو حقونه ځپل شوي دي. طالبانو لا د دغه راپور په اړه تبصره نه ده کړې، خو مخکې تر دې د بشري حقونو د نقص په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارد بینټ راپورونه رد کړي دي. طالبانو وقته له رسیدو وروسته نجونې تر شپږم ټولګي پورته زده کړو نه منع کړي او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون نړیوالو او کورنیو موسسو کې د ښځو د کار مخه نیولې ده. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اروپای ټولنې په یو سرمشریزه کې د ګډون په هدف د اسپانیې ګرانادا ښار ته تللی دی. زلنسکی نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د اوکران لومړیتوب له ژمي مخکې د هوایي دفاع پیاوړتیا ده. د اسپانیا غونډه کې د اروپای ټولنې، اروپا او قفقاز سیمې شپږ څلوېښتو مشرانو ګډون کړی دی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تیره دوشنبه له اوکراین سره د پیوستون په هدف په کیف کې هم غونډه جوړه کړې وه. او د کرکټ د 2023 کال د نړیوال جام نن د انګلستان او نیوزیلند په لوبې سره پیل شو. انګلستان په دغه لوبه کې د نهه لوبغاړو په سوځیدو سیالي لوبډلې ته د 200 منډو هدف ورکړ. نیوزیلند دا مهال بیټنګ کې 200 منډې جوړې کړې دي. یو لوبغاړی سوځیدلی او د اورونو شمیر هم 20.5 ته رسیدلی دی.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
پاکستان اعلان کړی چې د وی میشت پترس کې د سباندی 1,000,000 اول افغان کډوال د دوی له خاورې ووزي. اسلام آباد وایي چې دا هغه کډوال دي چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. پاکستان په تیرو شلو کلونو کې هم څو ځله د ژمي په درشل کې د منی په وخت ورته خبرداریانې ورکړې وې، خو څو وخت وروسته به یې لاس ترې واخیست. اما دا پلا اسلام آباد څخه جدي ښکاري. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکچی ویلي دي چې په پاکستان کې سږ کال 40 ځانمرګې بریدونه شوي دي چې 14 افغانانو ترسره کړي دي. د پاکستان دننه د دغه هیواد د بشري حقونو کمیسیون، په بهر کې د بخښنې نړیوال سازمان، د کډوالو نړیوال سازمان، د طالبان حکومت، په سیاسي شخصیتونو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او یو شمیر نورو د پاکستان د حکومت دا پریکړه غندلې ده چې د نومبر تر لومړۍ نیټې دي د دوی په وینا غیر قانوني افغان کډوال له دې هیواده ووسی. پاکستان که څام د کډوالو په برخه کې د 1955 جنوا کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، همدارنګه د کډوالو په برخه کې د 1968 پروتوکول نه دی لاسلیک کړی، خو بلورته په 2001 کال کې له کابل او ملګرو ملتو سره د افغان کډوالو په اړه یو موافقه کړې ده چې افغان کډوال به په زور له خپل خاورې نه باسي. د دې بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکي د پانتون استاد اسحاق اتمر او د چارو شنون کې نجیب ننګال ته بلنه ورکړی ده چې په خبرونه کې را سره برخه واخلي. د سیاسي چارو د کتون کې افراسیاب خټک لاند نظر می تر خبرونه مخته اخیسته د هغه د سرګندونو ځینی برخه به هم د سر شریک کړه. د میلمنو هرکلی کوم. لمړی که اتمر صاحب تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې د پاکستان پریکړه دا پلا جدید تر پخوا او دغه یو میلیون او څه باندې ولکه کډوال بل خپل خاورې وباسي؟
مننه شما صاحب تاسو ته سلامونه، جناب منګیال صاحب ته سلامونه، اوریدونکو ته سلامونه، نیکیل خپل وړاندې کوم. د افغانستان مسله تقریبا 15 کاله کېږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، او دا په تیرو 15 کلونو کې دا د مهاجرو لړۍ هم لویدیځ خواته هم ختیځ خواته دا ادامه درلوده. او لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، هغه کنوانسیونونه، هغه ادارات د ملګرو ملتو چې په دغه برخه کې دوی کار کوو، په تیرو لسیزو کې هم دغه امکانات دوی دپاره په پاکستان کې او په ایران کې برابرول، تر څو د افغانان د جنګ نه چې دوی خپل وطن پریښی وو نو دغه هیوادونو ته کډوال شي ولاړ شي. په دې کې مونږ ګورو چې یو تعداد هغه کسان چې دوی پس له هغه نه شوروي اتحاد په افغانستان کې ماتې وخوړ او د افغانستان نه ووت، دوی لا هم په هغه کاروبار باندې اخته وو. او اوس دوی تقریبا د 40-50 کلونو په تېرېدو سره په پاکستان کې او یا همداسې په ایران کې دوی میشت دي، هلته کاروبار لري، دوکانداري لري، ځمکې اخیستي، کورونه اخیستي. او خپله د پاکستان حکومت هم دوی دپاره دغه مهاجر کارت ورکړی، یعنې په دې مانا چې دوی کولی شي چې هلته ژوند وکړي.
اتمر صاحب وبخښي، دوی خو د هغو کسانو په برخه کې دا خبره کوي چې اسناد نه لري، یعنی ایستلی شي په دغه پاتې موده کې چې دوی ضرب الاجل ورته ټاکلی.
نظر په هغه توافق نامو چې تاسو ورته اشاره وکړئ چې په 1950 کال کې هغه نه دی لاسلیک کړی، 1980 هغه هم پاکستان نه دی لاسلیک کړی، لیکن د افغانستان سره دوی هسې کوم قرارداد درلودلی چې دغه مهاجر به په زوره نه ایستل کېږي. او دا غیر د هغه نوم د ملګرو ملتو د توافقاتو او د هغوی د منشور سره مخالف دی چې کوم کسان د یو هېواد نه د هغه ستونزو له کبله دوی خپل هېواد پرېږدي او بل هېواد ته راځي، نو دا په زوره ایستل دا غیر قانوني عمل دی. بل خبره دا ده چې دوی دپاره دغه څه فرصت مساعدي کې او دوی په خپله خوښه بېرته راکړي، دغه بېله خبره ده.
مننه اتمر صاحب. په په دې برخه کې باید ننګیال صاحب نه سره اخلم. ننګیال صاحب، څنګه پاکستان به دغه کډوال له خپلې خاورې وباسي په راتلونکو شاوخوا درې اونیو کې؟
سلامونه شیبر تاسو جناب اتمر صاحب ته، د بحث اوریدونکو ته. زه فکر کوم د یو فشار په توګه باندې دوی غواړي د کډوالو د مسالې څخه استفاده وکړي. دوه عمده علتونه ماته ښکاري چې پاکستان غواړي د فشار دپاره وکاروي. یوه مسله په خپله په کور دننه د پاکستان اقتصادي بحران دی، او غواړي د کډوالو سره داسې یو چلند وکړي چې نړیوال توجه ځان ته راجلب کړي، پام را ځان ته راجلب کړي، د نړیوالو د بشر حقونو د سازمانونو او همدغسې د ملګرو ملتونو نورو خیریه هیوادونو په دې کار سره دوی کولی شي چې مذاکراتو ته ننوځي. د نړیوالې ټولنې سره په افغانستان کې تاسو ګورئ وضعیت وخیم دی، افغانان چې دي د طالبانو د جبر څخه افغانستان څخه کډه شوي دي او مختلفو هیوادونو کې ځای په ځای شوي. مذاکراتو ته د نړیوالې ټولنې سره په ننوتو به دوی وکولی شي چې میلیاردونه ډالره د افغان کډوالو په نامه باندې، د افغان کډوالو سره د زغملو په نامه باندې، چې ګویا دوی د پاکستان په اقتصاد باندې یو بوج دی، دا ترلاسه کړي. ما فکر دا دی. او بل خبره هم دا ده چې دوی غواړي یو نو په طالبانو فشار واچي، د طالبانو د لا ډېر نفوذ لاندې راوستلو دپاره. طالبان د دې کفایت نه لري چې په کور دننه شته وګړو ته چې دا هغه کارمندنه کار پیدا کی، کاری فرصتونه پیدا کی، فقر به اوج ته رسیدلی دی، خوندې باندې خلک اکثر افغانان چې دي خپل اولادونو د سرنويش په خاطر باندې افغانستان کې شهید یاو گاونډي هیوادونه چې دا د ارزان پریوزي نو د خپل لورانو دا وو په خاطر باندې هر تکړه کړي تر څو دا غوي تعلیمي بهیر چې دغه ټکنه نشي متاسفانه د سی برخورد کې یو نو فشار چې د بدوی باندې د لا ډیر نفوذ د پیدا کولو لپاره هم دی او په نړیواله ټولنې باندې هم یو فشار اچي چې لدی لارې نه پیسې ترلاسه کړي
ماننه ننګل صاحب
د عملی د مسله نختاری بل د هراري مسله نختاری عملی نختاری
عملی نختاری په همدغه د اقتصاد پلاوه په خو د سویل کېدل چې پاکستان د افغان کډوالو نه درکه اقتصادي ګټه تر لاسه کوي جنو کتونکو دا نظر درلو چې پوتیرو کلونو کې کوم کډوال په پاکستان کې ډیرو هغه ته بل بهره له اروپا او امریکا او نورې نړۍ پیسې ورتلې دا هم د پاکستان لپاره یو اقتصادي ګټه و بیا د جمهوریت په تر لومړیو کلونو پوري په پاکستان کې یو شمېر افغان پانګوال وسیدل هغه یلته پنګونه کړي و چې په ورستیو کلونو کې په تیرو شاوخلاصو کلونو کې هغه پاتې پنګوال هم یا ترکیه ته ولاړل او یا هم عربي هیوادونو ته ولاړل خو د اقتصادي ګټ په ارتباط باندې سیاسي چارو د کتون کې افراسیاب خټک لنډ سرګندونې سره وورو بیا به بحث ته دوام ورکړو
زما په خیال کې دې ته سنجول نه کړي ځکه چې دوی اصل کې اقتصادي بوران سره مخامخ دي بیا په دې کې خلک وایي چې قاچاق کیږي بیا د ترګری مسله راشي دی وایي چې تروریزم کې افغان الله سړي بل طرف ته وایي چې قاچاق کی د په استرادا کرخه د پاسه چې لارې دي دا استفاده دي نه کیږي نو بیا دوی د دې لپاره چې د پاکستان خلکو پام د دینه وړي چې اصلا بوران په دې وجه ده چې د بودیجه زیاته برخه د خارجي قرضو په ادا کولو کې او په اردو باندې مصرف کولو کې لګي نو ځکه پاکستان کې بوران دی نو دینه توجه ورول لپاره دی وایي چې دا اصلا دلته ماجرین دی کډوال دی او دلته سمګلینګ دی قاچاق دی او په دې ترګره کې دی لاسو نو ځکه یو کې سمته د دې سیاسي باندې ورونم دی او ما یې کینه دی چې دوی د ریښتیا دوی جدي وي نو طالبانو سره خو دې ډیر خبره سپاتې پکړل چې دوی سره ناس وي یو ریسیار ولهم راغوختي وي یو د کال یا د کلونو یو پلان جوړ کړی و چې افغانستان کې به کم ځای ته ځي هغه ته به ورته اوضاع څنګه آباده کیږي بل المتحد به څه کومک کوي نور نړۍ به څه کومک کوي او دا د تک به څنګه کیږي دا ټولې خبرې په کار سنجول شوې وي نو بیا به سړی ویلی چې دا یو جدي پلان دی مګر دا د دې چې دا کم قسم خبرې کوي نو دا سوای د دې نه چې یو افغان دشمن او انسان دشمن محیط ایجادوي د دې نه سوا څه نه دی
افراسیاب خټکو ننګل صاحب څنګه خټک صاحب یو څه بل خبر هم کوله لیکن دغه د خټک صاحب په وینا افغان دښمنه هغه تګلاره څه ګټه کوي یعنی پاکستان به څه ګټه پکې تر لاسه کړي له جمهوریت سره هم اسلام آباد خوشاله نه وله د طالبانو له وکمنۍ سره هم
د پاکستان د طالبانو په اړه دا چې خوشاله دي نه دي ته ډیر د شک په سر کې کتل کیږي دوی دغه د میډیا په سر باندې کوم لانجی دا د هولس په خسترو کې خاوري اچول دي دا عقل نه مني منطقي نه مني چې د طالبانو د کابینه د غړو کورنۍ لا هم د پاکستان کې دی هغه ته د وټلو نه ویل کیږي د پاکستان د طالبانو د کابینه وزیران بلاناغه هر هفته دوه نه پاس خپل کورنۍ لیدو ته پاکستان ته ځي تاسو د کډوالو چارو وزیر د طالبانو په حکومت کې وځي د حقانی سراجوین حقانی تر د خپل د حقانی کورنۍ د روغتیا وزیر قلندر عباد چې پاکستاني شناختی کارت لري په دې اړه شواهد موجود دي هغه کورنۍ
دغه شواهد ننګل صاحب دغه شواهد دا شواهد البته بیا هم د خطر چې مستند نه دي اسناد نشته چې څوک وایي چې په دغه راپور کې دا راخلي دي ادا نه درخلي خو په دې کې هم شک نشته چې کلونه کلونه د طالبانو مشان په پاکستان کې وسیدل ممکن دا چې څه وي او لدی انکار هم سخت دی اما په دې کې هم شک نشته چې د طالبانو او د پاکستان روابط خړپړ دي فعلا
نو دې خړپړو روابطو د پاره دا د اغن لري دا په دې عالم شواهد نه ستاده در سره یو فسر باندې چې دی هغه په خپل کور دننه غواړي چې دغه دولت احساسات پاکستان ضد دی او دوی غواړي چې په کور دننه یو سناسه د خلک آرام کې د څه وخی چې حاکم رژیم چې دی هغه د پاکستان ګډاګي رژیم نه دی د پاکستان تر نفوذ لاندې نه دی خدا به اله ثابت شي چې د افغانان چې لافعلا پاکستان ته محتاج شي ودي د ملیونو خلک چې د جمهوریت له سقوط نه وروسته کډه شو چا کډه کړل دا خو عملا د امدغه طالبانو د جبر او د دود واشتون د لاسه پاکستان ته کړه سول. دا خو په خو ورینه کړه چې دغه نوې شمیر کې خلک چې پاکستان وایي چې ولکه دی او زموږ د معلومات په اساس خدای دې ملیون نه ډیر خلک دي. دغه شمیر کې خلک چې حالت لاړل دا چا د لاسه دوه خوځي چا بند کړ د دوه ښکاری فرصتونه چا واخیستل د دوه وجل چا پیل کړ د دوه په کورونو باندې چا پی
تا واخیستل
دا خلک له دولتي بسترو
اخو بل اړخ دی اخو بل اړخ دی. اما د پاکستان او د طالبانو دغه اوس چې کوم روابط دي پرون هم له سپین بولدک سره د دواړو لورو ترمنځ شخړه شوې و نشته شوې ولا څو وخت مخکې په تورخم کې دزې شوې وي. دغه اوس سرحد بند دی د طالبانو د مشانو فرزن دنن روسي د طالبانو د دفاع وزارت د سرپرست څرګندونی ملا یعقوب مجاهد نن وویل چې د پاکستان دا ډول پریکړه غیر عادلانه او بې انصافي ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلي کوي او دا هم وایي چې موږ او تاسو په ګډه هڅه کوو چې نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې بهتر کړو خو په دې ډول او په داسې وحشت د پوینا او بربریت باندې چې څوک یې کوي موږ نه شو کولای. نو دا خو دا خبرداري هم ورکوي چې روابط په خرابې
ګوره په کور دننه کله کله د ځواکونو ترمنځ یوې قطعې بلې قطعې ترمنځ مشخړې رامنځته کیږي. پولیس د اردو سره هم کله هسته کیږي دوه ډزې او د ټیټو چکا کچه باندې د جنګیالیو ترمنځ وړې وړې شخړې دا معنی نه ورکیږي د طالبانو مشران او په کابل کې حاکمه اداره چې د پاکستان تر نفوذ نه مبارا ده. کدا باستان اجي خبره تاسو ګوري هغه په خاره وای چې موږ کومه جګړه کړې د پاکستان د دفاع جګړه وکړي بنا پاکستان د افغانان سره بد چلن نه کوي. کده مولا یعقوب خبرې دی هغه په عذر خواهی باندې مبنا دی هغه عذر کوي پاکستان ته د افغان کډوال سره بد چلن مکوي. د دولت په کچه کده د دولت داري داول لري دا کفایت نه لري چې وای چې ما کډوال افغانستان ته عزیز ستوند نه ور سره لرم د دې کفایت لرم چې دا ځای په ځای کم زده دي جوهر لرم چې ما صلی الله تعالی سره افغانستان نه خلک فرار نشي د افغانستان خلک کډونه کی یوازې په پاکستان کې د کډوالو مسله خو نه ده. تاسو د نیموز او د اسلام کلا په لارو باندې د اروپا ته چې په د ایران او نورو د لارو هر ورځ ویډیوګانې راځي په ترکیه کې په ایران کې په نورو قاچاقي لارو باندې هر ورځ په لکونو شمیر کې افغانان له وطنه په وتو دي.
خیر مسولیت بل خبره ولا دلته دی روابط خبره له پاکستان سره د کډوالو خبره ده. په دې برخه کې بس دی اتمر صاحب نظر واخلم. اتمر صاحب څه فکر کوي چې هر ډول وی یو خواغه ده چې حد سو ګمان او ځینی پخوانی حالات ته کتل دي لیکن په اوسنی حالاتو کې چورته ګورو فکر نه کوي چې د افغانستان او د پاکستان یا د اوسنی حاکمان د طالبان حاکمان چې په افغانستان کې د دوی او د پاکستان روابط په خرابېدو دي څه فکر کوي؟ اتمر سره
زه هم ډېر په دې باور نه یم چې دا به خرابېدو شي ځکه دا امکانات چې اوس طالبان ترلاسه کړي دي دا د پاکستان په قوت دی ترلاسه کړي دي. په هر صورت په دې باندې به ډېر فکرونه کوو. دا وایم چې اوس دغه یو مشکل سره افغانان مخامخ دي او د دې مشکل د حل دپاره باید اقدام وشي او دا د دې اوسني حکومت مسؤلیت دی. تاسو اوس وګورئ چې درې نه تر څلور میلیونه پورې افغانان په پاکستان کې دي که تاسې همدا اوسني چې تللي دي دا وګورئ یو میلیون سوه زره افغانان دي او دوی سند هم نه لري ډېری او دوی کار هم نه لري هلته. خو دا مسؤلیت چا ته راګرځي؟ دا مسؤلیت د طالبان حکومت ته راګرځي ځکه چې دا د دوی اتوا دي. دوی باید پاکستانیان سره خبرې وکړي، دوی باید نړیوال سره خبرې وکړي، بینالمللي کنوانسیونونه او هغو اداراتو چې هغوی په دغه برخه کې کار کوي دوی سره د خبرې وکړي او د دوی د مسؤول راستنېدو دپاره یو پلان دې جوړ کړي. داسې خو نه کېږي اوس په افغانستان کې د پاکستان خاص نماینده هم شته دی او شهزافر هم شته دی، لیکن هغه شهزافر څوک نه غواړي د بهرنیو چارو وزارت ته چې دغه احتجاج خپل ورته ورسوي او هغه ته وایي چې تاسو دغه مه کوئ ځکه افغانان سره ځینې هغه شته دي، یعنی وسیله د فشار شته دی چې د اظهار راوړي خو دوی نه غږ نه پورته کېږي. یعنی دغه شک و شبه سړي ته پیدا کېږي چې ولې طالبان غږ نه شي پورته کولی.
مننه اتمر صاحب. همدې مسلې ته له یوې خبرتیا وروسته دوام ورکوو چې د طالبانو مسؤلیت په دې برخه کې څه دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
ازادي پسپو کې پروګرام له ازادي رادیو په منځني سپه 12 شپږنی بیاوري، او تاسو کولی شئ چې د خبرونه د انټرنیټ لاري په ازادي رادیو .com کې واوري. د بحث موضوع مو ده د پاکستان د حکومت اعلان چې د راتلونکو میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې باید د اسلام آباد په وینا 1,900,000 افغانان له پاکستان ووسی، او پاکستان وایي چې دغه هغه افغانان دي چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د بحث لپاره مو نجیب ننګیال او اسحاق اتمر ته بلنه ورکړې ده. ننګیال صاحب، د طالبان څه کولای شي؟ دا سوال مهم دی. د دغه کډوالو په برخه کې طالبان څه کولای شي؟ بله ننګیال صاحب.
ګوره، داسې د طالبانو څخه که څه هم دومره تمه نه کېږي چې دوی دې څه وکولی شي، ځکه دا د چې کوم حکومت نه دی چې هغه د مشروعیت ولري، د دې کفایت دې ولري چې هغه په کور دننه د خلکو د ستونزو په حلولو کې لاس په کار شي. یو څه چې کېدلی شي، هغه نړیوال سازمانونه دي په افغانان دي چې له افغانستانه باندې دي، او هغه افغانان چې په کور دننه دي، هغوی د نوي کډوالو د راستنېدلو لپاره باید لاس په کار شي. نړیواله ټولنه باید فزاید دي چې پاکستان ته پیسې ورکړي، د دغه افغانانو د حقوقو ته د نیولو په ځای باندې په دې اړه باندې مذاکرات وکړي، اول ته د په پاکستان کې دننه د افغانانو د استقرار لپاره د پاکستان حکومت ته بودیجه ورکړي. خدای دې چې دوی په افغانستان کې همدغه کډوالو در سرهولو کې مرسته وکړي، هغه پیسې باید دلته ولګول شي او د افغانانو بیرته افغانستان ته راستنې شي. یو بل دا چې په کور دننه باندې هغه ستونزې چې له امله افغانان د افغانستان نه کډه کیږي، له افغانستان فرار کوي، دا دی باید عاجل مخ ونیول شي. نړیوال سازمانونه، نړیواله ټولنه باید په دې کار وکړي، په طالبانو لاندې فشار واچي چې د افغانانو د وژنو نه د لاس په کار کې لاس واخلي، او همدغه چې دی دوی د جنو خوندي چې اکثر افغانان
ننګیال صاحب د نورو کډوالو مثلا نه، د دغه کډوالو چې بیرته افغانستان ته راستنی شي په دې برخه کې باید څه وشي؟ د نړیوالو ته تاسو اشاره وکړه، ما د پروګرام په سر کې په مقدمه کې هم دې ته اشاره وکړه، جنو بشري سازمانونو دا خبره کړې ده چې پاکستان دا کار نه کوي. لدی پرته نړیوال څه کولای شي او طالبان څه کولای شي؟
ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو پیکیج درلود په خوای په 2014 کې، کله چې دغه سی وضعیت رامنځته شوی و، د کډوالو د پاره د هر یو افغان کډوال چې د کورنۍ غړي مثلا لسته نه دي، د هر یو کس په سر دوی ته $1,500 او تر دې لا زیات مرسته کوله، تر څو دوی افغانستان ته لاړ شي، خپل هغه اساسي ژوند پای کې لومړني اسانۍ ځان ته رامنځته کړی شي. زه فکر کوم هغه پیکیج د اوسني اقتصادي بحران ته په کتو کم دی، که اوس برحال وي زه نه یم خبر چې پهلا نامه هغه پیکیج دوی ورکوي که نه ورکوي. په کار داده چې دا زیات شي، یعنی یو کورنۍ که افغانستان ته راستنېږي، له هغوی سره د لازمې مرستې او په افغانستان کې دننه د هغو د استقرار په مورد کې چې دی هغه کومکونه زیات
ننګل صاحب وبښ، په دې برخه کې یو بل ستونزه ده. مثلا ځینې هغه افغانان پاکستان ته تللي دي چې له طالبانو سره مشکل لري، د تیر جمهوریت نظام ځینې غړي دي چې هغه په پاکستان کې ژوند کوي، او هغوی دا ویره لري چې بیرته به افغانستان ته ستنې شي، د دوی هم باید څنګه وخوړل شي؟
هغه مسئولیت خو طالبان سره راځي کیږي، هغه حالت خو تر څو دوی دا برخورد انساني نه کوي، د خلکو سره دا حل لار نه ده، دا مثلا نه حل کیږي. او ملګر خلک چې ډیر جدي مشکل لري، او په دوی د طالبانو سره ژوند ته خطر دی، هغه اجالتن باید پاکستان وویستل شي، او په بدیل لار باندې د فکر وشي. مثلا ځینی سفارتونه هغه کډوال چې هغه افغانان چې لوزي مثلا امریکا ته ځي، کاناډا ته ځي، جرمني ته ځي، نور هیوادونو ته په لار دي، هغوی ته دغه سفارتونه انتقالي اسلام آباد ته، هلته پاکستانی پولیس چې دي تعذیبوي نیسي. خدا د چې دوه سره د ځینی نورې بدیل لارې ولټول سي، دوی د آنلاین ویزو د لارو نه، د نورو لارو چارو نه مستقیم له افغانستان بل هیواد ته پرواز وکړي، او افغانستان پاکستان د ترانزیت په توګه د دوه لپاره نه کاری، دغه سفارتونه او دغه هیوادونه کوغاړي چې افغانان ته پناه ورکړي، افغانان له دغه حاکم جبر نه وژغوري، نو لارې دا ده چې پاکستان دې د ترانزیت په توګه نه کاري. قطر شته دی، دوبۍ شته دی، نور هیوادونه شته دي، او دوی دا ظرفیت لري چې یو څوک پاکستان ته انتقالولی شي، ویزه ورته اخلي، یا په خپلو ځانګړو موټرونو کې په تورخم باندې تیروي، هلته انتظار باسي شپږ میاشتې یو کال، هلته کومک ورسره کولی شي. نو دا هم کولی شي چې له دې ځای نورو هیوادونو ته، مثلا البانیا یو هیواد ده، تاسو ګورئ چې په زرګونو کډوال هلته لاړل، د ماغو د لارو نورو هیوادونو ته انتقال شول. ولې پاکستان د بدیل په توګه کارول کېږي، د ترانزیت په توګه؟ دا دا ناسم چلند دی، او دغه خلک چې حق دی چې په دغه هیوادونو کې پناه واخلي، ځکه د دغو نړیوالو سازمانونو سره کار کړی دی، او فعلاً د طالبانو د جبر لاندې دي، دوی هلته ژوند ته خطر دی، دوی ماشومان زده کړې نشي کولی، او دوی غواړي دغه هیوادونو ته لاړ شي. نه ګل صاحب، د ترانزیت په توګه باندې کارول کېږي.
په همدې برخه کې چې پاکستان کې د ترانزیت په توګه باندې ولې د افغان کډوال ژوند کوي، په دې برخه کې به بیا هم پوښتنې شته. خو په اسلام آباد کې همدغه چې یو افغانه لیما غفاری ژوند کوي، او دا انتظار ده چې بهر ته وځي، د تازه لازمي رډو سره څرګندونه کړي.
دا عام خلک ډیر خدا، مګر دا بل خلک ډیر دفترونو کې، سنترونو کې، دولتي دفاتر کې ډیر بچلن افغانان سره کوي، بالخصوص کالج جو سو افغانان کالج ته تللی وو، کالج کې ډیر بچلن کوي افغانان سره، بخصوص جنکیانو سره، او په لار کې ټول چې ګوري افغانان یو کومګا زه خپل اخر تلر سم یو شی ز خپل اغستل روپی ده، او وګوري زه افغانم هغه 1500 ما باندې خرڅوي، دې قیمه نرخونه ډیر بلان شو دي، د کور کرایه دومره، او پاکستان اسلام آباد بخصوص دې داس یو حالت راغلی دی چې خپل پاکستانی خلک دی هغه وایي چې موږ د دې وسنه لرو، دا افغانان لپاره د قیمتي ټول شیان قیمت کړي دي، خو موږ هم افغانان سره یو ځای سوځو دې حالت کې.
په اسلام آباد کې استوګنه افغانه لیما غفاری وی بلی میرمن د زهره په نوم باندې ازادي رادیو یو پیغام ثبت کړی دی، د تر دې خبرونه تر پیل مخکې دا په دې پیغام کې وایي چې همدا شیبه د کور سیشتن راغی، او لمای خواهش وکړي په دوو ورځو کې دا کور باید تخلیه کړي، ځکه چې په اسلام آباد کې پولیسو دوی ته ویل دي چې افغانانو ته باید څوک کورونه ورنکي. په دغه شرایطو کې چې دغه خبرو ته څوک ګوري، بیرته که دې برخه ته راوګرځم، اتمر صاحب فکر نه کوي چې د پاکستان دغه چلن ډیر جدي دی، ممکن دا کډوالو وسې په دې راتلونکو اونۍ کې؟
خو زه داس فکر کوم چې د دې امکان شته، ځکه پاکستانیان خو هغه انساني نورمونه او د مینلي قوانین د مراتولو هغه نه لري، تعهد نه لري، دوی کوي همدا کارونه دوی کړي دي، په پخوا خو کوم دوی دا کارونه کړي دي، لیکن اوس داسې وخت کې یوازې خپل افغانان هم چینج کولی تر څو پورې چې دغه غږ غبرګ نه شي د نړیوالو د خوا نه، د خپله د افغانانو د خوا نه، نو چې هغه وخت کې به دغه فشار په پاکستانیانو باندې راوستل شي. اوس یوازې که نه هغه کسان هم نه دي چې دوی بهر ته ځي،
عادی افغانان ډیر دي، دا منم، بهر ته چې ځي محدود دي، محدود دي،
عادی افغانان ډیر دي، او په زمین کې هغه افغانان ډیر دي کوم چې د طالبان سره ډېر مشکل لري او خپل ژوند په خطر کې ویني په افغانستان کې. دا ډېر مهمه خبره ده چې د دغو کسانو د ژوند د خوندي پاتې کېدلو په خاطر باید نړیوال یونیسیار او نور سازمانونه، بشري کنوانسیونونه او د پاکستان حکومت دوی یو لاره د حل ورته پیدا کړي، او همدغسې طالبان ته دا پکار دی چې په دغه برخه کې دوی جدي اقدام وکړي، پاکستانیانو سره دوی خبرې اترې پیل کړي، او بیا خو نور لار شته دي کنا ریوال غواړي که ملکی ملتونه یونیسیار غواړي هغه کولی شي چې دننه په افغانستان کې د دوه کسانو د پاره دوی خوندي ځایونه جوړ کړي شهرتونه
جوړ
کړي.
مننه ننګل صاحب د اتمر صاحب خبرو کې بهرنیو ته اشاره وشو او استاذ خبرې مخکې ما قطع کړې وې. په ورستیو کې ازادي راډیو یو راپور درلود، په دې راپور کې ویل شوی چې په اسلام آباد کې په یو هوټل کې چې هغه افغانان پکې دیره وو چې دوی بریتانیا د کډوالو په صفت باندې منل او د دوی لګښتم بریتانیا په غاړه اخیستی دی، خو پولیس هلته ورغلي وو ځینې کسان یې نیولي وو چې ویزې خلاصې شوې وې. بیا د بریتانیا د سفارت په منځګړیتوب دا کسان بیرته د پولیسو له توقیفه خوشی شول. فکر نه کوي چې نړیوال باید په دې برخه کې یو څه نور جدي ګامونه واخلي؟ تنها منځګړیتوب کافي نه دی. ننګیال صاحب
په مجموع کې زه فکر
کوم مهرباني
زه فکر کوم په مجموع کې پاکستان کارول د ترانزیت د پاراول ته دوه ویزی ورکول دا په خپل ناسم کار دی، ځکه په افغانستان کې بحران چې خلق شوی دی، په افغانستان کې چې افغانانو ژوند ته خطر جوړ شوی دی، هغه د پاکستان د مداخله لامل شوی دی، او اکثریت افغانان چې د پاکستان سره د مخالفت، د پاکستان په ضد تبلیغات او د پاکستان سره د دښمنۍ سابقه لري، نو افغانان ولې یو دښمن هیواد ته مجبور کړای شي چې هلته لاړ شي او هغه لارې نه دي دوی ویزه واخلي؟ دا په خپل ذات کې
کېدای شي یعنی اوس خو دوی تللی دي، دوی خو رسیدلې دي، یعنی اوس تاسو چې یعنی هغه واقع شوی پیښه ده، یعنی دا خلک تللی دي او شمیر یې کم نه دي.
بله، نو نړیوالې ټولنه او دغه سفارتونه دا کولای شي د یوم اول د نومبر پورې دوی د اجا او باسي له افغانستان د پاکستان دوی کولای شي او د نورو کډوالو د پاره د بدلی لارې وټه کې او باسي او کی او د پاکستان د لارې نه لیږي. کافي وخت شته یوم یشموده ده، په یوم یشموده کې دغه سفارتونه باندې از موږ هله بدغه وی چې دوی د زر تر زره له دغه څخه او باسي بل هواته یا دوی ته مستقیمه ویزی ورکي، دوی په استادی لاس باندې دومره قوت لري چې دوی تر زرا ځای په ځایم کیه او د دون شمیر هم نه دی چې وایي چې په دې هوادونو باندې به یو بوج جوړ شي. نو هیله به مداوی چې په ځای د دې چې هغه ته نور لاړې ذهني شکنجه ورکړل شي د دوه پروسه به چټک شي.
او مننه اتمر صاحب، څرنګه تاسو مخکې دا بل وړاندیز چې کاوه چې یونیسیار او د کډوالو د چارو نورې ادارې او بشري حقوقو ډلې چې په دې برخه کې مرسته کولی شي په افغانستان کې دننه د کډوالو غم مخري، آیا ممکنه ده چې په د اوسنی شرایطو کې چې په افغانستان کې اقتصاد هم ګډوډ دی او خراب دی دغه سی او کار وشي؟
منګ لیدلې د اروپا کې په شوړ کې کوم چې د بالکان په یو ادمي کې دا سی او په هراخ کې دا کار شوی دی، په نړۍ په ځینو نورو یو ادمي کې دا کار شوی دی. اوس مشکل یوازې د هغه کډوالو یا هغه کسانو نه دی چې د پاکستان نه بهر تیزی اول، خو دغه مسله ډېره اسانه ده، یعنی که دغه هیوادونه چې دوی منلي دي او پاکستان کې دوی دیره دي او د دې په تمه دي چې دوی زر د پاکستان نه ولاړ شي، د دې لپاره خو ډېر ساده ده ځکه هغه خرڅو پیسې چې دغه هیوادونه ورکي پاکستان ته دا کولی شي چې په نورو هیوادونو کې دا ورکي، د دې لپاره چې د دوی ژوند او د دوی په اصطلاح هغه امکانات ښه مساعد شي، دوی د دغه روحي او رواني تکلیفونه نه خلاص پاتې شي، نو دوی کولی شي چې بل هیوادونو ته انتقال کړي درېیم هیوادونو ته. او د بل خوانه ډېری د دې ډېر وخت چې تقریبا یو نیم کال شو چې پاکستان کې دي، د دوی د بعضې انتظارګانې مخصل شوي لي چې همدغسې منتظر پاتې دي، نو دا خو دغه هیوادونو پورې مربوط دی چې څنګه که نه کېږي دوی ته دي وایي توره تاسې موږ نه منو تاسو لاړ شي بل کار کې څه ځان ته وګوري، او کمنې نو بیا دې کې غفلت او دې کې تنبلي دا خو نه دی انسانانو ژوند تر خطر لاندې راځي. زه دا فکر کوم چې یوازې دې کې پاکستان هم نه دی، دې کې خپله د افغانستان حکومت نړیوال هغه هیوادونه چې دوی مهاجر منلي دي دغه ټول ګران دي په دې کې.
مننه اتمر صاحب، لوی خبرتیا وروسته د دوه تنو کډوالو څرګندونې لرو چې د پاکستان وضعیت تشریح کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
احمد شبریم د اسریب سپوک پروگرام کې ساسو کوربه د پروگرام میلمانه مودي اساق اتمر او نجيب ننګال د بحث موضوع د پاکستان اعلان چې چباندې ولس لکه افغان کډوال بل خپل خاوري د راتلونکو درې اونیو په ترڅ کې باسي ل پاکستان د ازادي رادیو د دوو اوریدونکو سرګندونې سره اورو او بیا بحث دوام ورکو.
ورور دا افغانان چې په اسلام آباد کې ورتناسي یا امریکا ته یا استرالیا ته د هم افغانان باید ژر تر ژره وباسي. د افغانانو ژوند ډیر په خطر کې دی، ډیر د دغه سره بې غوري سره دی. نو د دې څخه هیله کیږي چې دغه ما ژغ تر چارواکو پر ورسي.
د ازادي راډیو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې د افغانستان د عام ولس سره چې کم ولس چې په افغانستان په پاکستان کې وسیږي نو دا غو سره دلته ډیر سخت ظلم روان دی. پاکستان هیواد کې ډیر ظلمونه ورسره کیږي. نو دا زموږ ځغ دی تر لوړ مقاماتو پورې ورسیږي. نو دا خو خوار او غریب دی یا د مریضۍ د فار راغلي دي ډاکټرانو ته د دې سره ولې دونه ظلمونه کیږي؟ پر دې باندې نور دا ظلمونه ودرېږي، ظلم دې نور د دې ولس سره نه کیږي. دا خو یو لا د هیڅ د پاره نه دی راغلی، خو څوک د دوا د پاره راغلی دي، څوک د خواري او مزدوري د پاره راغلی دي.
دا ود اوریدونکو چې خپل پیغامونه ازادي راډیو ته ثبت کړي وو ننګل سپ بیرته کده موضوع سیاسي اړخ ته راشو. البته هغه لوی تصویر چې مخکیم تاسو په خبرونه کې وړاندې کاوه چې شرایط دا او دا او دا سم شي، هغه شرایط خو واضح دي او معلوم دي او څرګند دي. اما په اوسنی شرایطو کې که چیرته پاکستان دغه کډوالو وباسي، که چیرته دغه کډوالو یو برخه وېستل شي، یو لویه برخه وېستل شي، وضعیت به څنګه شي؟
زه فکر کوم د تشویش وړ خو دا، البته خو په دې نه دي چې خلک د پاکستان ته وځو کی او ودی وای چې ګویا د دوه د وستلو په لاره کې د دوی هغه خپل هغه مقاصد چې لري هغه تر لاسه کی. خو به دا وی چې په کور د نن چکو افغانان دي، بیا وایم باندې چکو افغانان دي، دوی افغانستان د ملت په توګه د وطنداري د هیڅ په درلودلو سره دا ځرشت لري چې داخله کې افغانستان ته راستانه شي، دوی سره دوی تورار کلای وسی، دوی سره کومکونه وشي او دا پرې نه خودل شي چې ډیر وخیم وضعیت تلاړ شي. زمای دې زمای راتلونکي دې تبي خبره ده، دا به په سیمو کې چې زمستاني سیمې دي هلته به د ژوند مشکلې خو دوی په موقت ډول باندې په ځینو هغه سیمو کې ژوند کولای شي چې هلته هوا توده ده. فکر کوم هلته د دوی مشتبل به ضرور وي. نو د ملګرو ملتونو سازمانونه په حاکم رژیم یو تر اوسه مسؤلیت واخلي او دوی د خپل چلن د ډیر دوستانه ډیر انساني کې کسام له دونه داته مډیر نه شي کېدلای، خو دغه بحران مخنیوي کې باید په ځای د دې چې درپایي وشي، خدای دې چې خپل خلکو تار کلای وشي، خدای دې چې دوی افغانستان ته راستانه کړی شي او یو تر اوسه به تدیده کډوالو راستنه شي، ځینی به نور قبل کال تر راشي، ځینی به بل کال تر راشي، او دغه مازلي څخه به موږ باید دائم د پاره حل خلاص شو.
او مننه اتمر صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې یو دایمي حل لار خو هم پکار ده په ورته وخت کې د پاکستان د نظر چې تر کله پورې به د افغان مهاجرینو هغه قربانی یو، یعنی د دې مهاجرینو برخلیک هم باید معلوم شي اخر تر کله پورې؟
نن دا سوزه مونږه تیر جمهوریت نظام کې تقریبا هغه امکانات سره چې نړیوال ته موجود او دا پیسې او امکانات ډیر هغه حکومت راتللې، لیکن هغه د کار جوګه نشول چې دا مهاجر کوم چې په ایران کې دی کوم چې پاکستان کې دی تشویق کې چې دوی بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. اوس هم زه دا وایم چې دا د خپل د افغانانو د مرام د شرم وړ دی چې دوی همیشه مهاجر پاتې شي، خپل وطن نه لرې پاتې شي. اوس کول دا په کار دي چې خپل د طالبان حکومت لاس بډ وهي او په اصطلاح په دې باندې کار کی چې څنګه د غزنه د مساعده ولې څنګه د اعتماد د راوستل شي په یو لوی عملی پلان باندې اپریشنل پلان په استنه دی باندې د کار کی د ته موږ وزارت او د ته مهاجرین لرو هم د اوس په کابل کې نو وزارت خارجه لرو دوی باید په دغه برخه کې حواله خو دي نړیوالو مرستې د دوی غواړي اوس په سن دي یونیسیار ماسه ده یا نور نړیوال ماسې دي چې هغوی په دغه برخه کې کار کوي د دوی نه د غوښتنه وکړي چې د دې دپاره څه رقم دوی داسې یو پلان جوړولی شي چې اول دغه افغانان بېرته وطن ته راستانه شي او د دې اعتماد سازي خو د خپله د طالبانو کار دی چې دوی دغه اعتماد د خپل هېوادوالو ته ورکړي کله چې دوی بېرته راځي ډېر عادي امکانات دي چې مثلا که دوی هغه امکانات د دولت سره شته دی اوس چې هغه امکانات دوی
په دې برخه کې نتایج شوی راپور لرو چې په ننګرهار کې ځینې هڅې شروع شوي دي چې هلته د کډوالو لپاره ځایونه جوړ کړي، لیکن مشکل په څه کې دی؟ فرضاً هغه کسان چې په کمپونو کې په پاکستان کې ژوند کوي ممکن هغه را انتقال شي او په دښته کې په یوه کمپ کې ژوند وکړي، لیکن هغه افغانان چې فرضاً په اسلام آباد کې په هوټلونو کې ژوند کوي د هغوی لپاره خو بیا دلته ژوند هم ستونزمن وي. ممکن
کوری مونږ داسې وایو چې دا د افغانستان د بهرنیو چارو او د مهاجرینو وزارت د دوی د محصلینو وظیفه ده چې دوی دې په یو اپریشن پلان باندې کار کوي. داسې مونږ نشو کولی چې دغه ټول مهاجر په دغه درې هفته کې مونږ انتقال کړو. دا فاجعه زېږي، دا ممکن نه دی، دا فاجعه انساني منځته راوړي، دا غیر ممکن دی. نو د دې دپاره دوی باید اول پاکستانیانو سره په دغه برخه کې خبرې وکړي چې دوی سفیر شته، د دوی نماینده خاص شته دی، د دوی دفترونه په کابل کې شته دي، دوی ښه روابط لري د طالبانو د رهبري سره، دوی سره د کینی او کینه داسې.
البته په دې برخه کې اتمر صاحب، په دې برخه کې لکه کوم راپورونه چې ازادي راډیو لري د طالبانو ځینو چارواکو له دوی سره خبرې کړې دي، خو دا خبرې څومره جدیدي او څه ډول دي؟ نتیجه هیڅ نتیجه نه ده معلومه، او څومره جدیدي او په څه ډول دي؟ مننه د ننګیال صاحب، که ستاسو نظر واخلم څرنګه بیا هم همدې برخې ته کرا شو، که چیرته د دغه کډوالو یوه برخه افغانستان ته ستنه شوه برخلیک به څه وي؟
ډیر بد بنوي. ما باور دی چې هغه خلک چې البته د طالبانو سره ستونزه نه لري، هغه خلک چې د طالبانو د خوانه ډی جی ډی ته تهدید ورسره نه وي مواجه، که څه هم د افغانستان ټول ملت د طالبانو سره ستونزه لري، نو دا به ډېر د تشویش وړ نه وي. زه خپله د خپلې کورنۍ شخصي سرنوشت ته ووایم، په 2016 کې له کوم ورته وضعیت سره مخامخ شو. اولته هغه وخت کې زما حاصل و، ما کتاب ما پونتون کې درس لوست، خو کورنۍ یو ټول حالت چې دی یو نو حالت سره مخامخ شو، او تشویش همدا و کټ مټ وضعیت د پاکستان پولیسو خلکو سره کوو. او په هغه کال باندې تر یو نیم میلیون ډیر کډوال چې دی افغانستان ته ستانه شول، خو ټول په ډیر ښه توګه باندې په افغانستان کې ادغام وشو، هر یو د ژوند څښتن شو، هر یو چې دی چې څومره خلک پیژنم په هغه وخت کې چې ستانه شوي افغانستان ته، هغه اوس د ډیر ښه ژوند څښتنان دي. نو ډیر د تشویش وړ بنوي دی هغه افغانان چې د پاکستان د کمپونو تر ژوند په افغانستان کې هر رقم ژوند چې وي هغه تر هغې بهتره دی، او دغه حالت نه باید افغانان ووځي. زموږ پیغام کا اوري، زموږ هیله بدایي په خدای دې توکل وکړي، د افغانستان خاوره که دوزخ هم شي د پنجاب تر دوه جنت به ډېره غوره وي او ډېره به بهتره وي. تاسې توکل وکړي، افغانان به ستاسې هرکلی وکړي، او تاسې به په ښه توګه په خپل هېواد کې چې دی هغه د ښه ژوند څښتنان شي. البته د سیاسي مشکلات چې څوک لري، نړیواله ټولنه دې هغوی سره مرسته وکړي، هغوی دې د پاکستان له دغه حالت نه وباسي او په خپلو هېوادونو کې دې هغو ته پناه ورکړي. زما به دغه پیغام
مننه ننګیال صاحب. یو اوریدونکی د واتس اپ له لارې راسره وصل شوی دی، به انتظار پاتې دی د دوی څرګندونه اور.
شبر صاحب سلام علیکم، مخترم
بخیر. وعلیکم السلام، مهرباني.
او مننه البته مننه سلام محمد علي احمدي بغلان مته مستي ولا مخترم یو دي جوړو او چې ګرام
په خیر راغلی. شر اخلي احمدي صاحب مهرباني، خپل پیغام راسره شریک. د دوی ټلیفون قطع شو، د دوی واتس اپ لاري احوال ځینې کسان له افغانستان د واتس اپ لاري په خبرونه کې برخه اخلي، خو کله ناکله به انټرنیټ کمزوري او نشو کولای چې دوی پیغامونه راوخلو. رابشم دی افراسیاب خټک څرګندونه ته، دی وایي چې د افغان کډوالو له مسلې نه پاکستان سیاسي استفاده کوي. دا لاندې څرګندونه د سراور
لن که تاسو د تیرو 15 کالو تاریخ پر نظر وزغلوي، نو دا خبره بروخانه شي چې پاکستان همیشه د افغان ماجرینو سره چې کوم برخورد کړی دی، دا یې د کوم قانون په اساس یا د پرنسپ په اساس نه دی کړی، بلکې خپلې سیاسي ګټې او د موقع سره سیاسي استفادې په توګه د دې مسلې نه د ابزار په توګه کار اخیستی دی.
ننګل صاحب، هغه ستاسو مخکنی خبره چې افغانان بیا هم باید افغانستان ته ستانه شي، نو د افراسیاب خټک دغه څرګندونه په استناد که چیرته افغانان چې په پاکستان کې اوسي دوی افغانستان ته ستانه نشي، نو هر وخت به افغانان هم همدغه تور پوری کوي چې پاکستان له دوی نه استفاده کوي، نو تر کله پوری به دوی هلته میشت وي که څرنګه؟
بله بله، دایمی حال لاره باید ولټول سی. خو یو خبره ګوره، تاسو په یاد ولرئ کوم که افغانان چې پیلن په پاکستان کې نیستي، البته د کډوالو په شکل کې جدي وایي د تاریخ کالونه ثابت کیږي، دا خلک دي دوی چې 15 سالنه ماغه خلک نشته دي چې افغانستان نتللی ولا ولته کډوال سوی، ځکه دا غو عمرونه د سی حالت تر رسیدلی چې هغه وفات شوی دی، یا ډېر کم شمیر کې هغه افغانان دي چې هغه افغانستان نه یو وخت کډه شوی وو سم ژوند دي. دا ټول هغه نسل دی چې په پاکستان کې زیږیدلی دی، پاکستان کې پیدا شوی دی، اول ته اوس 30 کلن دی، 30 کلن دی، 40 کلن دی، یا ماشومان دي او په دغه عمر کې پاکستان کې اوسېږي. خو دوی وینه افغانه ده، افغانان دي، دوی افغانستان ته باید ستانه شي. که څه هم د افغانستان سره، د افغانستان د چاپېریال او فرهنګ سره ډېر چې دي عادت نه دي، له دې حالت نه وتل غواړي. او پاکستان کې دا فکر کوي چې د پاکستان امنیتي وضعیت به د کډوالو په وسیله سره خوشي دا 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 فکر کوم دا لا محاله خبره ده. په پاکستان کې مونږه ارزونه دا دي چې د پاکستان کې امنیتي پیښې دي، دونکو دي د پاکستان امنیتي وضعیت چې دی لا ډېر خرابې دونکو دی، او هغه د افغان کډوالو مسله نه ده. او افغان کډوال چې دي د نه جرأت لري، نه د دې ظرفیت او توانایي لري چې پاکستان کې ګډوډي رامنځته کړي. اکثره ډېر غریب کار خلک دي ولته خپل ژوند کې په دې توګه باندې د پاکستان مسله چې دا هغه نور ده چې په هغه باندې بل وخت بحث ته اړتیا ده. اوس مونږ ارزونه دا ده چې پاکستان کې چې دی امنیتي پیښې دي، دونکو دي پاکستان په کور دننه کافی مشکلات لري. په پاکستان کې افراطیت کا چلوړه ده، او دا په افراطیت مسله په خپل په خپل ځاب کې د پاکستان کورنۍ مسله ده، افغانستان او د افغانانو پورې اړه نه لري. د بلوچ بلتون پالو مسله ده، په وزیرستان او په ځینو سیمو کې د پاکستان د ظلمونو په نتیجه کې ځینې پښتانه چې دي د پښتو په خلاف دي. دا غوښتل چې د پاکستان پاوز په خپل ولس کې چې کوم د پاکستان پاوز په نفرت په سترګه قتل کیږي، دا هغه اصل عمل ده، او دا کاملا داخلي مسله ده. افغانان د دې مسولیت نه لري، او افغانستان پورې د پاکستان امنیتي موضوعات چې دي هغه اړه نه لري. نو کډوال دی افغانستان ته ستانه شي، په ځای دي چې د دوه د داخلي ګډوډۍ د داخلي انارشي په بدل کې افغانان وزورول شي، دا غیر انساني چلند دی. او دوی دي سبا داوي چې درې تلور میاشتې چې مده خدای به تیر کی، او دومره به یو څه وشي چې د خلکو سره کوم کنه وشي، او افغانستان کې دوی دایمي خپل باثباته ژوند پیل کړي.
مننه اتمر صاحب، څنګه تاسو له ننګل صاحب سره موافق یاستئ چې دا کډوال له پاکستان افغانستان ته په اوسني وخت کې ستانه شي؟
ګوري، یعنی آخری کار خو هم دغه دی چې باید کډوال بیرته راستانه شي. لیکن دلته څو خبرې دي. یو د دوی مسؤلیت د ژوند دی، دا ډېر مهمه خبره ده. که یو کډوال په دې باندې مطمئن نه شي چې د دې ژوند د نن په افغانستان کې مسؤول نه دی، هغه بیا نه راځي. ولو چې دغه د پنجاب جیل کې هم دی واچوي، هغه بیا دې ته نه چمتو کیږي چې هېواد ته راستون شي. زما مخکنی هر زمان دغه و چې دلته اوسنی حکومت، دغه د طالبان حکومت، باید اول خو دغه اطمینان دوی ته ورکړي، موبلایزیشن دې وکړي، ورد شي مهاجرو کمپونو ته دې ورشي، د دوی نمایندګان دې لاړ شي هلته په اسلام آباد کې، په پېښور کې د افغان مهاجرینو سره د دوی خبرې وکړي، د پاکستان حکومت سره د دوی خبرې وکړي، یونیسیار سره د دې خبرې وکړي، نور ماسات سره د دې خبرې وکړي، هغه ماسات چې هلته په پاکستان کې دوی ته مرستې رسوي هغوی سره دې خبرې وکړي چې په مجموع کې په یو پاکیج کې دوی راغونډ شي، او دننه په افغانستان کې د دوی دپاره هغه زمینه او ځای مساعد شي چې دوی راشي. که تاسو داسې فکر وکړئ چې د یو په اصطلاح د باران نه پاڅېږي او ناوې لاندې کښېني. دا خو هم داسې خبره نه ده چې موږ وایو چې هر رقم کېږي که ژوند د ماشین نه دی هم راشه او که څوک د وژنې هم راشه او که کار نه لري او که پیسې نه لري او که جریم نه درته پیدا کېږي نو بیا هغسې وخت کې خو بیا هم یو مصیبت دی، یو فاجعه دی. موږ دا وایو چې دلته ډېر مسئولیت، تاسو وګورئ په نورو هېوادونو کې چې لس کسه د هغه هېواد وګړي په یو کښتۍ کې بند پاتې کېږي، په یو زلزله کې ایسارېږي، دوی څه کارونه کوي چې هغه لس کسه د خپل هېوادوال دوی وژغوري؟ خدای دپاره دلته درې نیم میلیونه افغانان په هغسې یو مصیبت باندې اخته دي. دلته دا زموږ چارواکي قرار ناست دي، خوبونه وهي دوی. نو بیا چې د وطن پرستی او د اسلام او د شریعت نو
اتمر صاحب اوستونزه په دې کې ده چې د دغه کډوالو غم د وی برخې ته مخکې ننګل صاحب اشاره وکړه، خو په مجموع کې د دغو کډوالو غم په هغه وخت کې هم ونه خوړل شو چې افغانستان ته میلیاردونه ډالر راتلل. په هغه وخت کې هم فرضاً دوی د انتخاباتو له رای ورکولو محروم شول، د پردوی په سترګه ورته وکتل شول او په هغه پردوی وطنونو کې پاتې شول. همداسې نه ده؟
بالکل همداسې دی. اوس ګورې هغوی خو همدغه بد وکړ، دوی ولې دغه بد کوي؟ یعنی دوی
نه نه د برات په هیڅ شکل د برات نه ده. نه نه زما مطلب دا نه ده، یعنی مطلب په مجموع کې، یعنی زما مقایسه مطلب نه و، ما مطلب دا و چې یو چانس لو د دې لپاره چې دغه بحث راغونډ کړو. په لنډې څو پوښتنې ننګیال صاحب، که دغه کډوال فرضیه ده، که دغه کډوال افغانستان ته ستانه شي، ژمی را روان دی، چیرته باید ځای پزی شي؟
ګوري د افغانستان جنوب، شمال، د افغانستان مشرقي ولایتونه تاسې کافي ډېرې سیمې شته دي چې دښتې دي، په هغه ځایونو کې دو ته ځمکې ورکړل سي، دو دا ظرفیت لري چې ګوره دا کډوال دا ډېر پر مشقته خلک دي. دوی ډېر سخت کارونه کړي دي چې په پاکستان په هغه سوځونکو دښتو کې خپل ژوند آباد کړی. دوی د دې ظرفیت لري چې د افغانستان په ځینو سیمو کې که دو ته د کورونو دپاره ځای ورکړي، ځکه اکثر افغانان هغه خلک دي چې 40 کاله مخکې له افغانستانه کډ شوی دی. هغه یو بیسو کور درلوده او په یو بیسو کې هغه وخت کې د دوه پلار او ترونو ژوند کاوه. فعلا هغه کورنۍ چې د 45-50 تنو ته رسېدلې ده، هغه ته بېرته راستنېږي، په پخواني ځای کې ژوند نشي کولای. نو د ګوره تاسو د جمهوریت خبره وکړه، که ووایم د افغانستان د جمهوري نظام یو تر ټولو لوی اشتباه به دا وه چې افغان کډوال راستانه نه کړل، هغوی ته یې داسې قانع کوونکي پکجونه ورنکړل چې دوی راستانه شوي وو. او که ووایم چې د افغان کډوالو موجودیت په پاکستان کې د سقوط باعث شو، نو دا به ډېره لویه غنه وي، ډېره لوی مغالطه به نه وي. زما باور دا دی که دا خلک راستانه کړی شي د افغانستان په مختلفو ځایونو کې، دوی ته ځای ورکړل شي. تاسو دا اوس وګورئ د قشتېپې کانال په مخې ته په لکونو جریبه ځمکه چې دا هغه دښته ده پرته ده، همدغسې پرته ده. دا افغانان حق لري چې په خپل هېواد کې میشتې شي، راستانه شي. همدغه سیمې دغه هلمند ته دي ولېږول شي، کندهار کې سیمې شته دی، په ننګرهار او په نورو ولایتونو کې شته. دغه دښتې د افغانانو د دولتي ځمکې دي، خو دولت د افغانانو د دې ملت حق دی.
ننګیال صاحب، دا خو د دغو مهاجرینو مسله شوه. هغه مهاجرین چې پخوا په ښارونو کې اوسېدل او له کابل تللي دي، له نورو ښارونو تللي دي، له کنداره، له جلال آباد، له مزار او هرات تللي پاکستان ته، له هغوی سره څه وشي؟
شیبر صاحب دلته پاتې وایم، دا شمېر به 1% هم نه وي. باور وکړئ، هغه خلک چې له ښارونو کډه شوي وي، هغه ډېر پخوا اروپا او امریکا ته وتلي دي، او هغو پاکستان کې ژوند چې دی هغو ته آپشن اصلا نه وو، او هلته نه دي پاتې شوي. او کوم خلک چې بیا وروسته په پاکستان کې ښارونو کې میشي وي، هغه افغانان چې د افغانستان له کلو بانډو څخه تللي دي، اقتصاد یې ښه شوی دی، یو څه وخت په کمپونو کې پاتې کېږي. بیا چې کله د دې کډوالو وضعیت ښه شي، مالي وضعیت یې ښه شي، کاروبار یې ښه شي، له کمپونو نه کډه شي ښاري سیمو ته، هلته کورونه واخلي په پیسو او یا کورونه کرایه کولو توانایي لري. نو په ښارونو کې چې پاکستان کې کوم خلک پراته دي، د هغوی اقتصادي وضعیت بیا ښه دی. هغه بیا د چا مرستې ته اړتیا نه لري چې افغانستان ته راستانه کېږي، هغه د دې توانایي لري چې په کابل کې، په مزار کې، په کندهار او په نورو لویو ښارونو کې چې دا د افغانستان دربنا چې دا هغه دومره کوچنی وي، اوس نه ده چې دوی ته به هغسې مفشن ژوند برابر نه کړی شي. هغه شته دی، یعنی هغه مسله به نه وي د افغانستان کې د ژوند د سټانډرډ یا کچه چې دی چې د پاکستان نه لوړ نه وي، چېته هم نه دی. په ښارونو کې ژوند چې دی کافي مربع ژوند دی.
پاکستان خو اقتصادي ډېر مشکلات لري، د پاکستان اقتصاد خو هغه تاسو هم اشاره ورته وکړه پاکستان لډیر بد اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی د جنو افغانانو چې په اسلام آباد کې ژوند کوي پروانه ونی کې ازادي رډو ته وویل چې د دغه د کډوالو مهاجرو ژوند تر ډیرو میشتو پاکستاني چې په اسلام آباد کې ژوند کوي بهتره دی ځکه چې په پاکستان کې اقتصادي وضعیت ډیر ګډوډ دی خصوصا عام ولس له بد حالت سره مخامخ دي. اتمر سپ کستاسو نظر واخلم وخت د خبرونې وخت خو خیر خو د مهاجرو د ضرب العجل وخت نهایت کم دی تاسو مخکې دې ته وویل چې باید یو حل لار ورته جوړ شي او پلان جوړ شي پروګرام جوړ شي فکر وکړي چې په دغه لنډ وخت کې خو نه پلان جوړېدای شي نه بل څه جوړېدای شي کدا کډوال افغانستان ته ستان شي څه باید وشي په دې لنډ وخت کې؟
زموږ ارزه ده چې اوسنی حکومت د نړیوال سره خبرې وکړي چې دغه مهلت دې وغځول شي. یعنې دا درې هفتې هېڅ امکان نه لري چې بېخي یو فامیل مجرد هلته ژوند کوي. په درې هفته کې هغوی ځان نشي غونډولی او هغوی وطن ته نشي راتللی. یعنې دغه ضرب العجل باید وغځېږي یا شپږ میاشتو ته یا یو کال ته پر ترتیب. لیکن د دې اساسي چاره همدغه ده چې هیوادوال د تشویق شي، دوی دپاره امکانات برابر شي، دوی دپاره تضمین ورکړ شي، دوی دپاره مسؤلیت برابر شي چې دوی هیواد ته راستانه شي. او په دغه برخه کې د طالبانو چارواکي باید اقدام وکړي، یعنې تر څو پورې چې دوی حرکت ونه کړي، تر څو پورې چې دوی اقدام ونه کړي، اول خو پاکستان دا کار نه کوي، ځکه چې پاکستان هم دغه اوس هم فشار ځکه راولي چې طالبان نو د نه هغې غوي د لپاره مو اوس مشکلات رامنځته کړي دي. پاکستان ټي ټي پی او دلته په افغانستان کې شته دی او په دغه بهانه باندې د طالبانو د پاکستان د حکومت ترمنځ اختلافات ډېر زیات شوي دي. نو دا هغه مسایل دي چې په مجموع کې باید اول د پاکستانیانو سره هم خبرې وشي، د نورو نړیوالو سره هم خبرې وشي، دغه مهلت دې وغځېږي او بیا د دې لپاره داسې یو منظم پلان جوړ شي، عملیاتي پلان چې په کوم میکانیزم باندې دغه کډوال بېرته افغانستان ته راستانه شي. د دې لپاره د کار، د تحصیل او د ځای زمینه دا مساعد شي. دا د دوی حق دی ځکه چې دوی د افغانستان وګړي دي او په هر هېواد کې چې تاسو وګورئ هغه دغه هېواد یعنی کوشش او تلاش دا دی چې خپل هېوادوالو ته هغه خدمات امکانات برابر کړي. اوس مثلا په دغسې حالاتو کې افغانستان خو یو غیر عادي حالاتو چې دغه کسان دیدي نه کړي، یا جګړه و د شل کاله د جمهوریت په وخت کې هم خو دغه جګړه و، ډېری دغه کسان د اطرافو نه د جګړې له امله دوی کډوال شي او دوی مستحق دي چې د دوی ژوند ته احترام وشي، د دوی کار ته پاملرنه وشي، دوی د بېرته راستنېدو لپاره امکاناتو باندې فکر هم کول شي.
مننه اتمر صاحب. ننګیال صاحب، ډېر کم وخت لرو، که په اخر کې ستاسو نظر واخلم څه باید وشي په لنډو لطفا؟
زمون خبره به بیا هم دا چې کسان اتمر صاحب د مهلت یادونه وکړه، دا خو به غوره خبره وي. خو داسې ښکاري چې د پاکستان په کور دننه چې د پاکستان برخور ته په کتو باندې دا ماته هغه ښکاري مشکل ښکاري د مهلت ورکولو مسله. ښه داره چې آمادګي ونیول سي د افغان کډوالو د بېرته راستنولو لپاره. نړیوال سازمانونه دې حکومت وکړي خپلې مرستې دې زیاتې کړي، ملګري ملتونه او نور هغه څوک چې کافي د دې ظرفیت لري، زه به باور لرم که دوی سخاوت مندانه مرسته وکړي او خپل د مرستو فوکس د پاکستان په ځای په افغانستان کې د کډوالو په ځای په ځای کول باندې وکړي. دا مسله حل کیدونکې ده او دا به دومره د تشویش وړ نه وي چې د افغانستان ملت دې په خپل کور کې خپل زامن خپل اولادونه که هغه د ولک او یو میلیون او دو میلیون په شمیر کې وي هغه د دوی ته په خپله غېږه کې ځای ورنه کړي چې افغانستان پراخ هېواد دی او بدو کولی شي افغانستان ته ستانه شي.
ډېره مننه ننګیال صاحب. اتمر صاحب، له تاسو هم منندوی یم، د اوریدونکو هم مننه کوم. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
نیم بته رو راستا نویشم چه زن ون کې ستا تراتلو پات کې دیشم خو چه زن ون کې ستا تراتلو پات کې دیشم خو چه زن ون کې 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 خو چه زن ون کې